پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره د چارسدې په شبقدر کې د شوې یوې بمی چاودنې په اړه د معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو هم د راز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په شبقدر کچرو کې بمی چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولی. عوامي نېشنل ګوند وای د پاکستان د امنیت لپاره پکار دی چې د هیواد په ټولو برخو کې د سختدریزو وسلوالو خلاف عملیات وشي. او په عراق کې ځانمرګي موټر بمی برید ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوب لاړولی. او اوس خبرونه د تفصیل سره د خیبر پختونخوا چارسدې د شبقدر تحصیل په کچرو کې چاودنه شوې چې پکې لک تر لګدرې تنه وجل شوې او د لسونه زیات ژوبل شوې دي. د مشال ریډیو خبريال د پیښې لزایا ویل چې چارواکي وایي دغه چاودنه په کچرو کې دننه ولاړ یو گاډي کې شوې. د چاودنې نوعیت لا واضح نه ده. په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه نور تفصیل درکو. امریکا له افغان طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي کنه د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د خالی پورز اعلان وکړ چې تر سوې شرطونه منل شوې نه وي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته نکینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې طالبان به یا د سولې لار خپلوي او یا به جګړې ته دوام ورکوي چې د دویم انتخاب په صورت کې به د خپل بیګنا هیوادوالو ویني تویوي او خپل هیواد به ورانوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان گاونډیان په دې سلا دي چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په دې ورستیو کې په کابل کې سلورمه سلور اړخیزه غونډه کړې او پکې یې ویلي وو چې د مارچ میاشتې په اولو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د سولې خبرې شروع شي، خو طالبانو د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې د ګډون نه انکار کړی دی. عوامي نېشنل ګوند وای وخت راغلی چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځو ډلو پر ضد کاروي وکړي. د یاد ګوند یوې مشرې او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون مشال لیډیو ته وویل یوازې د پښتنو په سیمو کې د سخت دریځۍ خلاف عملیاتو سره بدامنی نشي ختمېدلی.
دهشتګرد خلاف هر چرته کاروایی دی اوشی او دهشتګرد سرچینه خو په پنجاب کې دا دغه د چانه پټه خبره نه ده او چې څو پورې د پنجاب کې دا دغه هغه ټکانی دغه نشي او 200 کسان څنګه بیا برتی شلل آیس کې که پنجاب کې مسله نه صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده دا غلطه خبره ده.
د یادونې وړ ده چې سمو د وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر د سینټي وی کمیټې ته ویلي وو چې د هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش موجودګي شته او په پنجاب صوبه کې د دې ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان هم نیولې دي. د بلوچستان صوبایي حکومت وای په دې صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي چې پکې د غیر فعال سکولونو او نااهله استادانو خلاف کاروي کوي. په دې اړه د یادې صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
تر څو پورې موږ میرر ته ولاړ نه شو اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جیوی، جیټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل انجن پوسټونه سته، ډرینک ماسټر سته، دا ټول پوسټونه چې موږ پر انټیس باندې غواړو په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي.
په دې ورستیو کې وی سیړنیزې ادارې په خپل تازه سروې کې ویلي چې د قبایلي سیمو تر څنګه بلوچستان هم د هیواد د نورو سیمو او صوبونو په تعلیم کې شاته دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه. د پاکستان سرکاري ریډیو په یاد غونډه کې د دې هیواد نمائند وای په یاد غونډه کې د دې هیواد نمائندګي ولسمشر ممنون حسین کوي. هلته د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت ویلي په دې غیر معمولی غونډه کې د نه سلوي غړي هیوادونو ترڅنګ د یو شمېر نورو هیوادونو نړیوالو ادارو استازي هم ګډون کوي. بلخوا د افغانستان د بهرنو چارو وزیر د او آی سی له مشر سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وایي صلاح الدین رباني د غیر معمولي غونډې په سنډه کې د دې تنظیم له مشر یاد امین مدني سره د فلسطین او بیت المقدس په موضوعاتو هم خبرې کړې دي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرخار بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمي برید کې لږ تر لږه وسل ویښ کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د بغداد په جنوب کې هلا ښار ته د ننوتلو په لاره د ګڼې ګوڼې په منځ کې په یوه امنیتي پوسته برید وکړ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري بنلې. یو ځایي امنیتي چارواکي رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي دي چې په دې برید کې د شپېتو نه زیات کسان ژوبل شوي او خواوشا 500 ګاډو ته زیان رسېدلی. نن د یورپی یونین مشران په برسلز کې په یوه سرمشریزه کې د ترکی د وزیر اعظم احمد داود اوګلو سره په یورپ کې د ماجرینو د بحران په اړه خبرې اترې کوي. دا په یورپ کې د دویم نړیوال جګړې نه پس تر ټولو لوی بحران دی. تمه ده چې په دې غونډه کې د یورپی یونین 28 غړي هیوادونه د ترکی نه د هغه زرګونو مهاجرینو د بیرته اخیستلو غوښتنه وکړي کوم چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه دي. او ورسته خبر ده چې امریکا او جنوبی کوریا نن د شمالي کوریا د دړکو باوجود ګډ پوځي مشقونه شروع کړل. ویل کېږي چې دا تر ټولو لوی مشقونه دي. د پوځي ذرایو په حواله ویل شوی چې په دې مشقونو کې د جنوبی کوریا 300,000 پوځیان او د امریکا 15,000 پوځیان برخه اخلي چې د راتلونکو میاشتې تر پایه به جاري وي. بلخوا شمالي کوریا دړکه ورکړې چې که یاد دواړه اتحادیان دغه مشقونه پر مخ بیایي نو پینګیانګ به په خپل دفاع کې وارله بخه اټمي حمله کوي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زموږ خبریال احمد الله د اسلام آباد نه د کنسوی بای او موسم حال اوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې. یو پاون 109 روپۍ او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیته پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28. په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روان خبرونه کې یوري. د چارسدې د شپقدر په کچرو کې نننۍ بمی چاودنې داسې ویل کیږي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. امریکا د افغان طالبانو د دې خبرې په ځواب کې چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات نه کوي له هغوی غوښتي چې د سولې له بهیر سره ملګری شي. افغان ولسمشر بیا پرون وویل چې حکومت باید د سولې او د وسلوال مخالفانو د ځپلو چارې یو ځای پر مخ یوسي.
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو او د هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
د امین استل ګوندی او مشر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې په پنجاب صوبه کې د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هم عملیات وشي.
دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې دا 200 کسان څنګه بیا برتیشل آیس کې که پنجاب کې مسله نه.
او د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي په سکولونو کې به استادان د میرټ پر بنیاد برتی کوي.
چې قابل سي قابل ترين سړيان سکول ته راسي داسې بچان د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د چارسدې د شپقدر په کچرو یا تحصیل کې نن یو بمی چاودنه شوې چې ویل کیږي لږ تر لږه درې کسان پکې وجل شوي دي او همدغه راز لک تر لک لس نور ټپی شوی دي. په دغه اړه موږ کوشش کوو چې په دې خبرونه کې خپل خبریال په ټلیفون واخلو، تازه معلومات واخلو، خو هغه په دغه هڅه کې بریالي شوی نه یو. په هم پسیمه کې زمونږ خبریال شاهنواز ترکزی په تیره خبرونه کې زمونږ همکار منور شاه ته دغه چاودنې په اړه دا معلومات ورکړل.
چو قبل کې کوم صحافي تقریر دي څنګه چې عدالت ته یو نه عدالت ته پاغه عدالت ته دننه چودنه شوی ده. سرکاري چارواکي دي هغه ټول دننه ورغلي دي، نو د میډیا والا خپل دننه پرې دي هم نه، نو چې کوم هغه دنه وسیلان دننه پکې موجود وي یا پکې نور خلک موجود وي هغه چې کوم بار وروه کوم تر خبرې وسیلې هغه وي چې هغه دې چې کسان مړو ژوند خو په ډېر زیات دي هغه خلک شمېرو او پر نور راغلي انا نو پوهی نه چې دننه په موټر کار چې کوم ولاړو هغه کې هغه چودنه شوی او چې هغه دغه
نو دغل تک سه امدادی کاروایان روان دي. من چانه واوریدل چې پکې اورم لګیدل دي سه حالات یې غیر چاپی رچو ګوري
دې دې چې کوم فایل بریګیډ والا د ریسکیو سروس ته د ریسکیو ګاډي دي هغه هم بهر ولر دي بغاړي ولر دي هغه ور د پانه دی پر اوړي هغه ور خو یو دا سات مرکړه دي لږی دي هغه خو هو وزل او دوی مدا چې پاغه یې دې دې شوکه درته تاسو لا باندې ته نو والدان دي هغه هم خپل تنان راغلي او لازمان چې کوم دې نو ټلیفون والا دې راغلي دا سرپنځ دې چې پولیس والا یو شمیر راغلي بل کمیټه چې کوم دې کار کوم چې دې په مېس کمیټه کې کار کوي هغه هم راغلي نو هغه ځکه چې کوم دې هغه په دغه کوم پرایوټ ځای کې چې کوم دا راغلي دا څنګه یو موټر یې
شاهنواز که لږ غونتې تفصیل را له نور راکړې چې دغلته کې په عدالت کچری خو دغې ټولو ته موږ وایو یوه پکې عدالتي کمرې د وکیلانو دپاره د ناستې ځان له ځای خاص نږدې کوم ځای کې دا پېښه شوې
دوی دا دننه د چوکدر کچري چې کومې دي د کچرو عدالت ودانۍ چې کومه دغه ډېره زیاته وړه ده په هغه کې داسې دي چې کوم ځای کې د ګټ کوټه ده هغې ته مخامخ دی هغه ځای کې د اوس رستورانت کوم داسې سامونه لري چې هغه هم ناست وي هغې سره خوا چې بیا د وکیلانو داسې برنډې دي وړې وړې او داسې مخصوص کوټې وي هغه باډروم په کې نهشته چې ګر په هغې کې هغې ناست وي داسې په ډاګه باندې ناست وي یوازنۍ کوټه چې پکې دوه کوټې چې دي هغه د جز لپاره دي ښه دي هم پکې ودرېږي په هغه کې ډېر محدود شمېر سره ګاډي هم راځي نو هغه ګاډي چې دغه چاودنه شوې ده په هغې کې ځکه دغه د مرګ ژوبلې
لا کرش میرے مستند سیدا
او د سیمې نظمون خبريال مونږ ته کرش میرے اوریدونکو را لګلې دي وای چې په دغه چودنه کې چې د شبقدر په تحصیل کې شوی لکتر لګ درې کسان وژل شوی دي او همداراز لس نور ټپی شوی دي او دا هم وای زمون خبريال چې دغه التور لګیدل او چې دغه بیا امدادي ادارو د ژغورنې ادارو هغه یو څه مرکړې دي خو لا هم په سیمه کې وضعیت ناټیکا و دی او چارواکی هلته رسېدلی دي، امنیتي خلک هم هلته رسېدلی دي. په دغه اړه اورېدونکو تاسو ته په زموږ په راتلونکو خپرونو کې نور معلومات هم درکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا متحده ایالاتو له افغان طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د پنځمې غونډې د مخه طالبانو د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تر هغو نه کښېني چې شرطونه یې نه وي منل شوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اورو.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیله چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دو ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړی ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت یې د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی دا څرګندونې پرون د ملي شورا د شپاړسمې دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او وویل
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکیني شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسېدو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی ځکه دا هیواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړي کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و تېر اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تېره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار ستاج عزیز په واشنگټن کې د یوې غونډې په مهال وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروري ده چې دغه هیواد په پنجاب صوبه کې میشتې وسلوالې ډلې هم په نښه کړل شي. د نوموړي په خبره د هغې د ګوند موقف همدا دی چې په پاکستان کې د ښو او بدو وسلوالو پر ضد پرته له کوم توپیره عملیات وکړل شي. له بشرا ګوهر سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
ډېر مخکې نه دا پاتې موقف پاتې شوی دی چې دهشتګردو خلاف هر چېرته کاروایي دې وشي او دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې ده، دا خو د چا نه پټه خبره نه ده. او چې څو پورې د پنجاب کې دا د هغوی هغه ټکاني دغه نشي او دوه سوه کسان څنګه بیا برتی شل آیس کې که پنجاب کې مسله نه، صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده
د پنجاب سیاسي مشران دغه وسلوال ډلې چې د دوی په صوبه کې میشتې دي او هډ کوارټر لري، ټریننګ کیمپونه لري، نو دا د یو سیاسي ګټې لپاره د دوی په ضد سنوي او کنه دا د دوی پالیسي ده.
په دهشتګردو کې چې وای دا خدي او دا به فلاني ځای کې استعمالیږي او دا به فلاني ځای کې استعمالیږي، نو هغه پالیسي موږ کتل چې فیل شوی دی او هغه پالیسۍ د لاندې بلا پیسي هم راغلي دي او هغه پیسي استعمال هم شوی دی او ډېر خلک پرې خوشي دي. هغه پالیسي ټولو ته پته ده چې هغه غلطه وه او د هغې د وجه نه نن که زموږ سکولونو ته ماشومان نشي تللی، موږ همیشه نه ویني چې دهشتګرد کې ښه او بد ملتو.
آیا تاسو ګڼئ چې په پنجاب کې چې دا قسمه د پنجاب سیاسي ګوندونه پالیسی خپلی تر هغه ته ځای ورکوي، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارې دین خبر نه دي که خبر دي؟
سټیټمنټ خو وایي چې لکه اوس هم پکې ښه او بد دغه کېږي، او زما نظر کې چې کله پالیسی جوړه شوې ده او هغه غلطه پالیسی چې پښتونخوا او فاټه خو په اور کې راغی اوس پنجاب په لیم تف راځي، نو خامخا به دی دا پالیسیانه ریویو کوي او دواړه چې کوم ریاستي ادارې دي او حکومتي ادارې دي دوی به کښېني په یو پریج به راځي. چې اوس د سکولونه زموږ محفوظ نه دي، نو بیا خو کلیئر انډیکیشن دی چې دا ټیک پالیسی نه وه او د دې بدلول ضروري دی، نو ښه بد دهشتګردو دا دغه به ختمول غواړي.
د عوامي نېشنل ګوند له بشرا ګوهر سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 15280 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د بلوچستان حکومت وایي پر سرکاري تعلیمي ادارو د صوبې د خلکو د اعتماد بحالولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي دي چې پکې د استادانو پر میرټ او پرته له سفارشه پر کار ګمارل، د غیر فعال سکولونو فعالول، د زیات شمیر ماشومانو سکولونو ته جلبول او دې ته ورته نور کارونه شامل دي. دا څرګندونې د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال له مشال رادیو سره په خبرو کې کړي چې د نیاز موساخیل په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه.
تعلیم زموږ د کام او د دې صوبې انتهایي ضرورت دی. په تیرو وختو کې تعلیم ته توجه نه وه سوې. د هغه مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک دپاره د یو نوکرۍ دپاره ورکړل شوي وو. نن زموږ حکومت د دې دپاره درانه ګړندي ګامونه اخیستي دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریښو تر څلوېښتو پورې موږ نه ده رسولي او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یو اوښتي. نو په داسې یو معاشره کې، په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو، نو زموږ بنیادي ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوایي چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بېله سفارشه او بېله واسطې پر کار ګمارل کېږي.
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه سو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ایټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل هم ځینې پوسټونه شته، ډرینک ماسټر شته، پلانای شته، پلانای شته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر انټیس باندې غواړو، په کار دی چې د دې لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکړي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګوي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاري وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال سوی نه وي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلې شي.
www.mashalradio.com
د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکي د دغه ښار د سړکونو او کوڅو د خراب حالت له امله شکایت کوي. دوی وایي باران د خدای رحمت دی، خو دوی لپاره ځکه زحمت شي چې له ښاره د اوبو بهر ته ایستلو مناسب بندوبست نه دی شوی. دوی په خبره د سیمې نه د قامي او صوبایي اسمبلیو ممبران د پرمختیایي کارونو د پیسو او د هغو د استعمال پر سر په خپلو کې په لانجو اخته دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا ضلع بنو ښار اوسیدونکي ګیلمن دي چې ښار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د ښار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د ښار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډز راغلي، نو د بنو نه د قامي او صوبایي اسمبلی غړي د یو بل سره د ترقیاتي کارونو په فنډز په جنجال دي او د ښار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلی چې له وجه یې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وایي
خانه جګل منوم دا لوی تکلیف تا د شمماد خان تمیر سول کای دورانی صاحب تمیر سول کای چې تاسو خپل سیاست سره کایې خو په میون شه د خور غریب خلک مچ ته یې د خیم پندینه چې باندې د پوره شوې دي دا سړک د نالی دا پندینه د په باندې باندې استعمال شي د نالی نه ګنګیر چې ګړي پروډې شي ګنګي غونډه پرته دي.
زه نه ملا ګلانی مش خو ول چې پی ټی آی ول و چینج رو والی او چینج می رس شای ونه لید هغه سړک پانا تا بشل ایروډ خدا سه خال دا کنه چې رشکیا تا پکړل او ګاډیون یا تا پکړل ته می دا خط ته او ور دم چې کړه دی پشه او دی خپل شه سرا ورته شوې دي چې یې جوړای خپل وته چې نو وی جوړاوې دا مل تا په باندې درا خمو کو
وهاب خان منو مادو ایم پی ګونو چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروت دی بیګاما بيداردا میر ردی ته دا یو وړی کا غونډه فریاد کای چې دی خپل کیم دا جنگ جګړه شری کړی او سیاسي دا جګړه په الحال باندې کی او دا کیم فاندینا چې رغلی دی دا فاندینا را میر دې پر استعمال شي.
په دې اړه مو چې کلا د بنو نه د قامي اسمبلی غړی او وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړی شاه محمد سره خبرې وکړې، نو دوی وویل د ښار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوڅې به جوړې شي. اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل ښار دی او ښار ته راتلونکي ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوه طرفه جوړ کړي نو د ښار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم په نږدې ورځو کې جوړ شي. منوسیان غوښتنې کړي چې کمې پیسې د ښار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوې فاغې دې زر کار پیل کړي، ځکه چې د دوی په وینا د ښار سړکونه او کوڅې په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوردونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات راوړلو په موخه حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او په دغه اړه په سیاسي او ټولنیزو حلقو کې بحثونه هم تود شوي. پښتنه دا چې په اقتصادي توګه څومره ممکنه ده چې د سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړې کړل شي او یا هم د یو خپلواکه کونسل حیثیت ورکړل شي. پر دې موضوع مجید بابر رپورټ جوړ کړی دی.
د تیرو څو میاشتونو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامي حیثیت ته بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزي انتظامي بهیر دی ورګډې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامي حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
دلته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، تیل، ګیس، کوئله، د نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدای شي. بلکې دغه کم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې که ساينټیفک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي نو دا دومره زیات اکنامیک اکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د ده په خبره دا دریځ د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنټ دی، دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکې د گورنمنٹ هاوس لپاره امریکای ورکړي، نو د پاکستان سټیټ جوړېدل شروع شو. بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت ته قرضه او چنده ورکړه، نو سټیټ جوړېدل شروع شو. بیا د عالمی بینک سره او نورو بینکونو سره معاهده وشوه چې لانګ ټرم سافټ لون ورکړي، نو هغه د سټیټ جوړېدل شروع شو. د سټیټ د جوړېدو صرف ټیکس ذریعہ نه وی، دا هم وی چې د پاکستان حکومت هغه ته یو بجټ ورکړي چې بتا سو موږ ته واپسی کوي، هغه د بیرونی بینکونو نه، عالمی ادارو نه، ملکونو نه قرضې اخیستې شي. دا هغه سره د ټیکسیشن سیستم لپاره یو موریټوریم کې خوده شي، دومره وخت پورې بتا سو دومره کم ټیکس ورکوي، دا هغه نه پس بتا سو د پاکستان مطابق ټیکس ورکوي.
بلخوا د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د استاذ مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې د قبایلی سیمو انتظامی حیثیت نه یوازې په اقتصادي توګه ممکن دی، بلکې دغه بدلون به پاکستان ته ګڼ شمېر اقتصادی گٹے ہم ورو بخی.
15 ملین زمون آبادی زیادہ تھا چې مونږ چې به سره زم شو نو چې به تم فائدہ ان سی وار کې به حساب ته زیاته ملایوي جی کوم ځان ته صبح شو نو ان سی وار کې جی هم مونږ ته بخپل حساب ملول شوري شي. یا زمو په بارډر چې کم ان کم دی واغل قانوني شي، اغا زما په اندازا باندې کم سے کم تو ورځ د 100 کروڑ روپیا نه زیات راځي چې 3 ارب روپیا میاشت شو تا کال
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې چې دا مهال د بیلابیلو قبایلی سیمو د سیاسي، پارلماني او مدني ټولنې استادو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راټولوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی زی خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اردن کو دا مشال ریڈیو دا پپی خور کے دا غرمی دولسنی بجی کی دن کی دی دا منور شان دا خبرنو لنڈی زورو
نن د خیبر پختونخوا 400 د شبقدر تحصیل په کچرو کې 14 شوې چې پکې لک تر لګا ته تنمړاو د لسونه زیات جوبل شوې دي د 400 ضلع د پولیسو مشروعي د هزار مرګ برود وو په وجل شو کې دوه پولیسواله هم شامل دي تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې امریکا له افغان طالبانو غوښتي چې د سولې له خبرو سره یوځای شي که نه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي وسلوالو طالبانو د خالی په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي عوامي نېشنل ګوند وایي وخت راغلی چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد په ټولو برخو کې د سختدریزو ډلو پر ضد کاروایي وکړي د یاد ګوند یوه مشره بشاګوهر وایي یوازې د پښتنو په سیمو کې د سختدریزۍ خلاف عملیاتو کولو سره به دمنی نشي ختمېدلی ځکه چې د نورو تر څنګه داعش وسلواله ډله هم په پنجاب کې جرړې لري نن د انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم OIC دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه په دې غونډه کې پاکستان د پاکستان نمائندګي ولسمشر ممنون حسین کوي د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت ویلي په دې غیر معمولي غونډه کې د 9 غړي هیوادونو تر څنګه د یو شمېر نورو هیوادونو نړیوالو ادارو استازي هم ګډون کوي عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرخار بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمي چاودنه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي پولیس وایي برید کوونکي هلا ښار ته د ننوتلو په لاره د ګڼې ګوڼې په منځ کې په یوه امنیتي پوسته برید کړی دی اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه حملې ذمواري منلې ده
او اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال ریاض مساخیل ناورو
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتونو په انکار لیکلي دې سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د څلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروستو امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکې غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي خو عین په اخري موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشې کړي تر هغې مذاکرات کېناستل ګران دي اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل دپاره د نورو ملکونو تر څنګ پاکستان خپل پوره کوشش کړی او پوځي او سیاسي مشروالۍ د افغانستان دورې هم کړي دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابۍ لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې د دې تر څنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړې او 18 کالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو د غلړکی ایکسپریس ورځپاڼه د نوموړي د خلیلي کی چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان اوبیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی اداریه مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی خو وروستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او د وجه دا چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د ځنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو اداریه اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل خپل فرض په ایمانداری سره ترسره کړي په قانون عمل درآمد دپاره اقدامات وشي د ججانو سره سره د پولیسو وکیلانو او نور خلکو هم په خشان روزنه وشي نو ورسره به ډېرې مسلې ختم شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
الجزیره ټلویزیون د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا په قطر کې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ شوې د وروستۍ لیدنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخې به یې له فرخندې اسد واورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده په روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلې دي. الجزیره لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبیلی چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې ارامه ټولنه کې ژوند وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، تاسو هم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شبقدر تحصیل کې یا کچرو کې د شوي بمی چاودنې په اړه وویل. په دغه اړه معلومات اخلو. د سیمینار سره خپل خبریال شبیر احمد جان د ټلیفون په لیک راغلی دی. شبیر جان، ستړي مشي، درته وایو او که راته ووایي چې د دغه پیښې د نوعیت په اړه راته ووایي او چارواکي څه وایي، د مرګ ژوبله پکې څومره رامنځته شوې ده؟
ډېر مننه بچا صاحب. بالکل، د چارواکو په وینا چې کوم د چارسدې د پولیسو مشر دی ډی پی او سهیل احمد، هغه او دغه شان د خیبر پښتونخوا سیمې صوبایي وزیر پټل شپه ولګه شپه وړاندې مشال لیډي ته وویل چې دا یو ځل مرګي دی. د چارسدې په شپږ تحصیل کې کومه خطره دي سړی په ګېټ باندې دغه شریدین کې ځانمرګي روغتون کې ځان ګولې دی. چې په کې د هغوی د وینا پر مخه تغذیې ته ما د دوه پولیسو والا په شمول اته کسان مړي او تر پنځلس پورې پکې ژوبل دي. باچا جی به تاسو وایم چې هغوی د وینا پر مخه په مړو او ژوبل دواړو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي او پولیسو اهلکاران هم شامل دي.
او دغلته اوس امدادي کاروایان شروع دي، د ژغورنې عملیات روان دي. د سیمې وضعیت څنګه دی عمومي؟
بالکل، په دې وخت کې په هسپتال کې موجود دي. شفاګر په هسپتال کې درته کې شمه سرکاري امدادي لهدارې 112 دا غوښنه علاوه کومې ای ډي اهلکار دي او خدمت والے دي. نو هغه خپل امبولانس هم راوستي په هسپتال کې. موږ ته په دې هسپتال نه لیدل کې چې دی مله راوستره چې دین دا روان دي او د دې سره چې کوم شخص یو بل کسان دی راټول کې خپل لیډر روښن کړو دي او دته کې چې کوم امر شوی کسان دی دغه چدنه کې ځان ته پراپري هوا سمزه مزه په امبولانس کې خپل فلکونو ته خاره لسیږي.
او څه خبرونه دي که معلومات لري چې کومه وسله والے ډلې بر دې پیښې ذمہواری ګنې منلې وي تر اوسه پورې؟ ډېر مننه تاسو، ځان خیال ساتئ. دا اوریدونکو شبیر احمد جان و زمونږ خبریال چې د شبقدر نه دا غزاینا چې چرته نن یو ځانمرګي برید شوی دی. لږ تر لږه اته کسان پکې وژل شوي دي، تر لسو شاوخوا نور ټپیان دي. په دغه اړه معلومات راکول.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوس به نړیوالې موضوع ته راځو. ناټو له ترکیې اروپا ته د کډوالو د تګ د مخنیوي په هڅو کې خپله ونډه زیاتوي. دا خبره د ناټو سرمنشي پرون په داسې حال کې وکړه چې ټاکل شوی د اروپایي اتحادیې مشران نن د بروکسل په غونډه کې د کډوالو د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه مشران به ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې له اروپا ایستل کیږي. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
ناتو وای د ژبه سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وای ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نورې کشتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کشتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي او ځای شي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې ده نن دوشنبې په بروکسل کې جوړه شي. په دې سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. اروپایي اتحادیه وایي ترکیه د هغه تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې لاسلیک شوی او د دې هېواد د همکارۍ په بدل کې له انقرې سره نقدي مرسته کیږي. خو له دې سره سره دا اتحادیه وایي چې اوس هم له ترکیې ډېر کډوال یونان ته ځي. په تېره فبروري میاشت کې هره ورځ نږدې 2000 کډوال یونان ته تللي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې له 400 زیات کډوال چې غوښتلې له ترکیې یونان ته ځان ورسوي مړه یا تری تم دي. د هغه کډوال دي چې په غیر مناسبو کښتیو کې سفر کوو. د ترکیې رسنیو دغه راز پرون د شاوخوا 15 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړ. د اناتولیا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې ساحلي ګارد د اوبو په غاړه د دیم ښارګوټي ته نږدې 15 تنه نور وژغورل. د ډوبو شوو کډوالو هویت تر اوسه نه دی معلوم.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. دغه وزارت ویان د یکشنبې په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې دا مهال د یادې پروژې په اړوند مسؤل کسان په دریو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. ناجیا ساپه رپورټ راکوي.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د چاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک چیرې د چاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي دا پروژه به په 2006 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري او کچېرې په همدې ډول دوام وکړي په 2006 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان ووسو.
ښاغلي نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نل لیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تېره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم سره شوه چې د چاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیا شوراګانو، د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د چاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 28 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوي چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې پر خپله ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د تصویر پر ځای تشه توره صفحه خپره کړې ده. په داسې حال کې چې ډیری افغان میرمنې په عام محضر کې له څرګندېدو او پر رسنیو د خپلو تصویرونو له خپرولو څخه ویریږي، د یو این ډی پی چارواکي د ښځو ناوړه وضعیت ته پام اړول د دې سمبولیک اقدام هدف بولي. احمد تکل په خپل رپورټ کې د هغې میرمنې کیسه راخیستې چې د یو این ډی پی پر ویبپاڼه خپره شوې او د تصویر ځای یې تشه توره ده.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی پر خپله ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د دردونکې کیسې پر سر د دې میرمنې د تصویر پر ځای یوه تشه توره صفحه خپره کړې. دا د ګلبشرې په مستعار نوم د یوې 19 کلنې ننګرهارۍ پیغلې کیسه ده چې ښوونځی پای ته رسوي او د نرس قابلګۍ لپاره د روزنې 2 کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپلو ټولو هیلو ته د رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یوه نږدې خپلوان سره کوژده شوې، ځکه د دې پلار د بېوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربره زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرسره بیل نظر لري. ګلبشره خپل پلار او تره ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغو دا خبره مني، خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هېڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیک کېدو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشره د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هېواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یوه خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو این ډی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بیا سری انجلۍ د مروې فضلی په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپل ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي، خو ورته ویل کیږي چې د هلک په نشټوالي کې هیڅ هم نشي کولای او هلک نه حاضرېږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغه ته قناعت ورکوي چې ګلبشره آزاده کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه یې هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده، خو مروه فضلي چې په دې ټول جریان کې د ګلبشرې یوازینۍ مرستندویه وایي، هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي او د دې راتلونکي به هم تباشی.
وارخطا غوندې وه، ځکه کورنۍ مشکلات دي او بل دا چې زه به آینده کې ونشم کولی چې بل چا سره نکاح وکړم. یعنې تاسو باید دغسې لارې نه استفاده وکړي چې دا بالکل پوه هم نه شي چې موږ دولت عارف شوي یو. نو دا ډېره ویریږي، لکه چېرته یې دغه موضوع راګرڅېره شي کېدای شي کورنۍ جګړې لامل شي.
ګلبشره وایي چې اوس یې وضعیت ډیر ښه شوی، ځکه خورا لویه ستونزه یې له مخې لرې شوې ده. نوموړی خوشحاله ده چې په حکومتي روغتون کې کار او په پوهنتون کې زده کړه کوي او په خپله خوښه د ژوند د ملګري د غوره کولو چانس لري. مګر له دې سره سره پوهیږي چې که څه هم د هیواد اساسي قانون د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، خو د ټولنې حقیقت بل ډول دی او ځکه ګلبشره نه غواړي چې حقیقي نوم یې افشا او تصویر یې له کیسې سره یو ځای خپور شي.
د احمد تکل رپورټ موردو. پرون په جلال آباد کې د ښځو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړ. نوموړي غونډې ته په وینا کې پر افغان میرمنو غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو د تعلیم او تربیې چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
سره له دې چې د مارچ 8 نیټه د ښځو له نړیوالې ورځې سره نومول شوي، خو په جلال آباد کې دغه نړیواله ورځ د مارچ په 16 نیټه ونمانځل شوه چې په ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په سلګونو ښځو برخه اخیستې وه. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی په خپلو خبرو کې له ټولو میرمنو وغوښتل چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره دې په خپله غېږه کې ماشومانو ته سالمه روزنه ورکړي.
چې د ټولو ستونزو سره سره یو ځل بیا د ښځو راز په افغانستان کې منزل کیږي. ښځه د کورنۍ اصلي پایه ده او دغه ښځه د چین هېواد د راتلونکي لپاره سالم ماشومان روزي. یو بریالۍ ښځه کولی شي چې خپل روح، ذهن او جسم ته پاملرنه ولري او د ژوند
دغه غونډه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له اړخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی له دولت نه وغوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هغوی ته په سیاسي، ټولنیزو او د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړی شي.
په ایوانی ملسیزه کې زما خویندې ډېرې لاسته راوړنې لري. خدای دې وکړي چې دغه لاسته راوړنو ته وده ورکړي، پرمختګ ورکړي او لای پیاوړي کړي. زموږ په ښار کې ډېر امکانات دي، موږ باید د لورو پرتو سیمو ښځو ته دغه زمینه برابر کړو تر څو وکولی شو چې سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، اقتصادي برخه کې د ټولو لاسته راوړنو هغوی بهرمه نشي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دوی هڅه کوي چې په شرایطو برابرې ښځې په دولتي ادارو کې په کار وګماري. لغونډي وروسته بیبی ګل غنی سره له کابل راغلی پلاوی د ښځو د لاسي ګنډلو د هغه نندارتون څخه هم ننداره وکړه چې د دغې ورځې په مناسبت جوړ شوی و. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
اوریدونکو، امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي که حکومت له هیواده د ځوانانو د وتلو مخه ونه نیسي، دغه کار به د افغانستان نظام ته خطر پیښ کړي. دغه ټولنه د ملي یووالي حکومت مشران تورنوي چې ځوانانو ته یې د هیواد دننه د کارموندنې فرصتونه نه دي برابر کړي. دغه ټولنې غړي له هیواده د پانګې وتل، د عوایدو کموالی، د بیکارۍ زیاتوالی او په ګمارنې کې تبعیض له هیواده د ځوانانو د تېښتې اصلي لاملونه ګڼي، او له حکومت غواړي چې دغه ناورین مخه ونیسي. له کابل محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
د کاري زمینو نه موجودیت، اداري فساد، ناامني او د ضوابطو پر ځای د اړیکو پر اساس ګمارنې هغه عوامل دي چې د امکا یا د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې په باور ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبوره کړي دي. د کارګرانو د ملي ټولنې مشر معروف قادری وایي له افغانستان څخه د ځوانانو تېښتې د اندېښمن کړی دی. ښاغلی قادری د یک شنبه په ورځ په کابل کې په خپل هیواد کې پاتې شي او حکومت ځواب ویونکی کړی، تر نامه لاندې په یوې ناسته کې د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د کمپاین پر مهال پر خپلو کړو وعدو وفا وکړي.
وضعیت جاری برای امکا،
اوسنی وضعیت د امکا لپاره ټکان ورکوونکی دی او امکا د هیواد په ګټه نه بولي. زموږ ټولنه له ځوانانو غواړي چې په هیواد کې پاتې شي او د خدمت جوګه شي. همدارنګه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترڅنګ له نورو مشرانو غواړو چې په هیواد کې د کارګرانو، ځوانانو او ښځو لپاره کاري زمینې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې واک ته له رسیدو سره سم به 1 میلیون کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د بیکارۍ له پراخې ستونزې سره سره په وروستیو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي و چې 150,000 خالي دولتي پوستونه موجود دي. د افغان حکومت ځواب د کارګرانو د ملي ټولنې اندېښنو او پوښتنو ته څه دی؟ په اړه د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي
یو تعداد ژمنې دي چې هغه په لنډ مهال کې سرته رسېږي، یو تعداد نورې ژمنې دي چې هغه په اوږد مهال کې سرته رسېږي. څه وخت مخکې مختلفو کلیو کې د افغانستان تازه پروژې پیل شوې چې هغه خلکو ته د کار زمینه مساعدوي، اما په ټوله کې اړتیا ده چې خلک دولت تر شا ودرېږي او د حکومت له رهبرانو څخه هم د هغوی د ژمنو په اړه پوښتنې وکړي.
د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې غوښتنې او ځوانانو، کارګرانو او ښځو ته د کاري زمینو برابرول په یوه پریکړه لیک کې خلاصه کیږي. د ناستې په پای کې د دغې ټولنې غړو د کابل په واټونو کې هغه کمپاین هم پیل کړ چې بهر ته د ځوانانو د غیر قانوني تګ د خطرناک عواقبو په اړه و. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې غړي به دغه کمپاین یوه اونۍ د کابل په واټونو کې په خپل هیواد کې پاتې شي او حکومت ځواب ویونکی کړی ولې مهاجرت او بیکارۍ ته پای ورکړی تر نومونو لاندې پر مخ یوسي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیړنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
اردن کو پاکستانی ڈان رسپانے پر حاغ واد کے خبر د امنیتی ستونزو پر لکھن خبر کڑی پر لکھنا کہ د مذہبی خلق و حاغ و حملوں تپکتو سرا چې د جمعې پر روزی د هیواد په بیلابیلو خارونو کې د خبری ادارو پر دفترونو وکړي ویل شوی چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. د لکھنې تفصیل تاسو ته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارام حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سختدریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره په نښه کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادری د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته ونښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی وو او د قادری د جنازې مراسمو له نیغ په نیغه خپرولو څخه یې منع کړي وو. لیکنه کاږي له دې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو وزادای ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګرانه لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوي خبري ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونی او بې پرې واوسي او پرې نږدي چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغېزمن شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په کوټه کې د بلوچستان زمیندارانو د دغې صوبې له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره لیدلی او له هغه سره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. زمینداران وایي دوی هیله مند دي چې حکومت به د ستونزو د حل په برخه کې لازم اقدامات وکړي. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي د صوبې له اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري سره د دغې صوبې زمیندارانو ملاقات کړی او اعلی وزیر ته یې په دغه صوبه کې دوی ته ورپېښې ستونزې ورپه ګوته کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري اړوند چارواکو ته امر کړی چې هغه ستونزې چې د صوبایي حکومت په واک کې دي باید ژر تر ژره یې اوارې کړي او د هغو ستونزو په هکله چې له مرکزي حکومت سره تعلق لري باید د صوبایي حکومت لخوا ورسره تماس ونیول سي او د هوارولو لپاره یې ګامونه پورته کړل سي. د دغې صوبې د زمیندارانو د اتحادیه مشر عبدالرحمن بازای وایي دوی پنځه لویې ستونزې ورسره شریکه کړې چې هیله مند دی چې حکومت به یې د هوارولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
اوله مطالبه خو دا ده چې دا څه چې ډېر ځای کې بیلان دي دا په شمسي توانایي تبدیل شي او دویمه چې وه هغه زموږ دا د سیب پیاز ټماټر او دا نور خټکی او دا چې له افغانستان او له ایران راځي چې د دوی زموږ په سیزن کې باید بندیش وشي. دویم موږ دا کسان پکې چې وزیر اعظم اعلان کړی وو په دې کې موږ خپل د صوبې حق خوښ او څلورم چې وو دا په ګرد صوبا کې چې زموږ هر کال تقریبا د پنځه تر بیا لاګای مو به ځای کېږي پر دې باندې د ډیمو د تړلو پروګرام او پنځم چې وو هغه دا زرین قرضې چې تر مشرف له مخه اخیستل شوي وې د وچکالۍ رالی زموږ د خلکو باوریان اکتوبرون او دا ټول وچ شول نو تسلیم زره کسان داسې وو چې هغو پنځه لکه روپۍ له زرې ترکیاتي بانک یا له نورو بانکو اخیستې وې هغه تر اوسه پورې ناګاره دي نه شي ورکړل نو موږ دا ټول چې دا ور معاف کړي.
د بازایي په خبره د دغې صوبې په اکثره سیمو کې یواری بیا د وچکالۍ اثرات رابرسېره سوي نو ځکه یې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې په بیل بیل سیمو کې دې د اوبو بندونه وتړل سي تر څو د تیر په څیر یې وچکالي زیات ونه ځپي.
پروګرامونه نه شي جوړ چې دا زموږ په وطن کې څه کره شاتي عملونه دي، دا زموږ مطلب د بچاو دا نه دي، بلکې دا به له موږه پاتې کېږي. ولې زموږ خلک به له دې ځایه کوچي کېږي؟ جوبه
د دغې صوبې د زمیندارانو په خبره، د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د دوی باغونه او کار کروندې وچکالۍ ځپلې او ډیری زمیندارانو یې له همدې عمله زمینداری پرېښې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.